وخته مس بخین دو به جدید رنو اوریدونکو السلام علیکم ز فریده هوت سیفیم د ازادی رادیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم پرونه خبرونه کې اوري چې د امریکا د دفاع وزیر وای په افغانستان کې د دوهم ځل انتخاباتو په ترسره کېدو سره دانو شوې چې د اداري فساد ستونزه به حل شي د افغانانو نظرونه اورود په دې اړه چې د دوهم ځل انتخاباتو په کې به برخه واخلي راي مرکزونو ته به ورشي او کنه د خبرونه په دوهمې نیمایي کې د ازادي رادیو د دې ونی بحث هم د موضوع ته ځنګړې شوې دي خو تر هر څه د مخه خبرونه لمړی حمیده عثمان د افغانستان اړوند خبرونه راوړوي
د نړۍ یو شمیر مشرانو دوهم دور ته د افغانستان د انتخاباتو لوړتلو ارکلې کړې ده د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې د لړم د میاشتې د 14 منېټې د انتخاباتو د امنیت ساتنې لپاره تیاری نیسي او په بهرنوي خبرونو کې باوري چې د امریکا د دفاع وزیر رابرت ګیټس وایي د ولسمشر باراک اوباما د پوځي او ملکی لوړتوبه مقاماتو ترمنځ د افغانستان د جګړې د ستراتیژي پر سر اختلاف نشته پورا خبرونه واوري د نړۍ یو شمیر مشرانو دوهم دور ته د افغانستان د انتخاباتو لوړتلو ارکلې کړې ده د کاناډا صدر اعظم استیفن هارپر د یو پیغام په ترڅ کې په افغانستان کې د انتخاباتو د دوهم دور د ترسره کېدو ارکلې کړې او ویلي خوشاله ده چې دواړو کاندیدانو موافقه کړې او دوهم دور ته د انتخاباتو تلل په افغانستان کې د ولسواکۍ په ګټه ګڼلې په خاطر دې هم د نړۍ یو شمیر مشرانو لاغې جملې څخه د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د امریکای جمهور رئیس باراک اوباما او د انګلستان لومړي وزیر ګوردن براون هم په افغانستان کې د انتخاباتو د دوهم دور د ترسره کېدو هرکلې کډېو ټاکل شوی چې په افغانستان کې به د جمهوریت ریاست د انتخاباتو دوهم دور د روان مریز کال د لړم د میاشتې په 14 نیټې ترسره شي د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې د لړم د میاشتې د 14 نیټې د انتخاباتو د امنیت ساتنې لپاره تیاری نیسي د افغانستان د ملي دفاع وزارت نن دی وی خبر پانه په خبرولو سره ویلي چې سال نن څخه د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره غونډه نیسي ترڅو په انتخاباتو کې د خلکو د پراخ غډون په هدف امنیت ټینګ کړي په خبر پانه کې راغلي چې د ملي دفاع وزارت دوهم دور ته د انتخاباتو د تلو په صورت کې له پخوا څخه د امنیت د ټینګښت تدابیرو پیشبینی کړي و دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنوي چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست هم ډاډ ورکړی چې د امنیت ساتنې پراخه پلانونه به د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره عملي کړي د پکتیکا د ولایت د سیمه ایز چارواکي وایي چې په سروبي ولسوالۍ کې لا اوس هم هغه جګړه دوام لري چې نن سهار د ائتلافي افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ پیل شوې ده تر دې دمه د دغه جګړې د تلفاتو په اړه څه نه دی ویل شوی د بل خبر له مخې د پکتیکا د والی ویان حمید الله زواک ازادي رادیو ته ویلي چې د دغه ولایت د برمل ولسوالۍ د شکین په سیمه کې د سرحدي پولیسو او وسلوالو طالبانو په نښته کې درې برید کوونکي چې د پولو له خوا راغلي وو وژل شوي دي د پکتیکا د والی ویان د وژل شوي د هویت په اړه څه نه دی ویلي خو زیاته کړې چې دغه نښته تیر ورځ مازیګر شوې ده په دغه جګړې کې د دولتي ځواکونو د تلفاتو په اړه څه نه دی ویل شوی او وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دی ویلي په بدخشان ولایت کې په دوو ترافیکی پیښو کې 50 تنه وژل شوي او ټپیان شوي دي د بدخشان د امنیت امر سید حسین صفوي ازادي رادیو ته ویلي چې دغه پیښه 13 پښ شوي دي چې په وژل شوو کسانو کې دوه ښځې هم شته ویل شوي چې پیښه د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله شوي دي همدارس 13 پښ د بدخشان په مرکز فیض آباد کې پر وی امنیتي پوسټ راکټي حمله شوې ده د امنیت امر خغلی صفوي ویلي چې په دې حمله کې چاته زیان نه رسیدلی او یوازې د امنیتي پوسټ ودانې ویجاړه شوه هغه د هواد د دښمنانو کار غنل دی د بل خبر لمخې بیا د تخار د رستاق د ولسوالی دریو تنو اوسیدونکو یو ویرانی تبتل لوټول ورسته سین ته غورځول دی د بدخشان د امنیت امر ویلی چې دغه دریو لوټمارو د تخار بدخشان په لویالار کې ورسته ترغو چې دغه ایرانی کس څخه شاوخوا 2000 امریکایي ډالر لوټلی هغه سین ته غورځول د دغه کس روغتي حالت بعد غنل شوه خو ویل کیږي چې لوټمار پولیسونی ولیدی او په شاهزاده سره کې د امینجان خوستی د صرافې د راپور لمخندند کابل بازارونو کې افغانې د بهرنوي اثر په وړاندې په دې توګه بدلی یو امریکایي ډالر نه څل وخت افغانې او شل پوله یو یورو درې او یو افغانې یو سترلنګ پاوند نه هاوی افغانې او 500 پوله زر پاکستانی کلدار 500 افغانې لزر ایرانی ریال نه څل وخت افغانې او شل پوله او یو سعودي ریال دی لاس افغانې او لاس پوله دا تر دې دمه د افغانستان کورنی خبرونه نړیوال خبرونه به له صالحه خلقی سقوی نه واوري
د سلام په وړاندې کولو سره د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي د ولسمشر باراک اوباما د پوځي او ملکی لوړ رتبه مقاماتو ترمنځ د افغانستان د جګړې ستراتیژي پر سر اختلاف نشته. ښاغلی ګیټس په توکیو کې د خبرو په مهال وویل د افغانستان د حکومت قانوني کېدو ستونزه یوازې په دوهم ځلي انتخاباتو نشي حل کېدای. نوموړي د افغانستان حالات د بدلون په حال کې وبلل. د ازادي راډیو ده ناټو تړون د غړیو هیوادونو د دفاع وزیران نن د سلواکیا په پایتخت براتسلاوا کې غونډه کوي او هغوی له افغانستان سره د زیاتو مرستو د ژمنې غوښتنه وکړي. د ناټو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن په خپله وروستۍ وینا کې له اروپایي هیوادونو غوښتنه وکړه چې په افغانستان او نورو ځایونو کې د امنیت د تامین د ماموریت د بار په پورته کولو کې خپله ونډه وزغمي. ښاغلی راسموسن تېره اونۍ د ناټو په مقر بروسل کې د خبرو په مهال وویل د امریکا متحده ایالات باید پوه شي او وویني چې په سخت وخت کې متحدان ګډ ولاړ دي او دا بار په ګډه پورته کوي. راسموسن زیاته کړه که متحد ایالات دا مسله اوس واضح کاره نه کړي نو ډیر خلک به په امریکا کې د اروپایي متحدانو د رښتینولۍ په اړه پوښتنې وکړي. ټاکر شوی چې د براتسلاوا په غونډه کې د افغانستان د موضوع ترڅنګ په ختیځ اروپا کې د امریکا د میزایلو د دفاعي سیستم د نصب پر پلان هم خبرې وشي. د پاکستان حکومت په ټول هیواد کې خپل ښوونځي وتړل. دغه پریکړه یوه ورځ وروسته له هغه وشوه چې په اسلام آباد کې پر یوه اسلامي پوهنتون د ځانوژونکي حملې له امله د دوو ځانوژونکو په شمول اته کسان ووژل شول. دغه حمله په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان پوځ په جنوبي وزیرستان کې د سختریزو پر ضد عملیات پیل کړي دي. پوځ ادعا کوي چې په دغو پنځو ورځنیو عملیاتو کې شاوخوا نوي تنه مخالفان وژلي دي. له ازادۍ راډیو نړیوال خبرونه اوري. د بشري حقونو د څارنې سازمان وایي د چین په لرې پرته ایالت شینجینګ کې د قومي شخړو په ترڅ کې هغه ګڼ شمېر نارینه ایغوریان لا درکه شوي دي چې د امنیتي مقاماتو لخوا نیول شوي وو. د ایغورانو او واکمن هانټبرو ترمنځ په تیر جولای میاشت کې پر مسه شوي تاوتریخوالي کې د شینجین په مرکز اورومچی کې تر 200 زیات کسان وژل شوي وو. د بشري حقونو د څارنې سازمان وایي لږ تر لږه 30 نارینه هغه مهال تریتم شول چې پولیسو او امنیتي مسؤلینو له تاوتریخوالي څخه په اورومچی کې د ایغوریانو په نیولو پیل وکړ. چینایي مقامات ویلي چې له تاوتریخوالي وروسته یې شاوخوا زر تنه ونیول. له دوی څخه یوازې 2 کسان محکوم شول او 9 تنه نور د مرګ په سزا محکوم شوي دي. او د قرغزستان ولسمشر نن د دغه هیواد نوی صدر اعظم ونوموه. جمهور رئیس کورمانبیګ باقیف خپل پخوانی متحد دانیار یوسنوف د صدر اعظم په توګه نومولی دی. نوموړی د جمهوري ریاست اداري مشر او د بشکیک پخوانی ښاروال و. دغه ټاکنه په حکومت کې تر رامنځته شویو اداري اصلاحاتو یوه ورځ وروسته وشوه. په دغو اصلاحاتو کې د استخباراتو امنیتي اداره او مالي پولیس به ولسمشر ته مستقیم راپور ورکوي. خبرونه ختم شول.
دوه بجې او اته دقیقې دي. تاسو ازادي راډیو اورئ. پرمانه خبرونه کې لمړی د افغانستان د انتخاباتو اړوند راپورونه لرو. د افغانستان د ولسمشر یو لوی سیال ډاکټر عبدالله د دوهم ځل انتخاباتو د ترسره کېدو ستاینه وکړه. د امریکا د دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د دوهم ځل انتخاباتو په ترسره کېدو سره دا نه شو ویلی چې د اداري فساد ستونزه به حل شي. افغانان بیا د جمهوري ریاست لپاره په دوهم ځل انتخاباتو کې د رایې مرکزونو ته ورځي او کنه.
خواسی په میړانه په شهامت او په غیرت باندې د خلکو په انتخاباتو کې ګډون کړی و او رایې ورکړې وي بیا هم قرباني ته ولاړ دی.
همداسې حال لکه د اوس چې دی امکان لري چې هیڅوک حاضر شي چې یوه رایه واچوي.
په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو په اړه د خبرونې په دوهمې نیمایي کې هم ځانګړی بحث لرو. او په جنوبی وزیرستان کې د جګړو له امله افغانستان ته د راوختو قبایلو حال او د جنوبی وزیرستان د جګړې په اړه وروستي معلومات درکوو. په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه وروستۍ پریکړه چې پکې د انتخابات دوهم پړاو ته بيول شوې ډول ډول خبرګونونه لزانه سره لري. که زینی هغه یو سیاسي او مناسبه پریکړه بولی، خو زینی بیا هرکلی کوي، وایي چې دا پریکړه له قانون سره سم د خلکو په ګټه شوې ده. په انتخاباتو کې د ولسمشر کرزي نږدې سیال ډاکټر عبدالله هم د دې پریکړې د ستایلو ترڅنګ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دوهم پړاو د انتخاباتو په ترسره کولو کې له افغانستان سره پراخه همکاري وکړي. په دې اړه نور معلومات د حمید مومند په راپور کې اوري.
د افغانستان په انتخاباتو کې د ولسمشر کرزي سیال ډاکټر عبدالله هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پریکړې هرکلی وکړ او ویل چې تیار دی د دوهم پړاو په انتخاباتو کې برخه واخلي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پریکړې له مخې د افغانستان د جمهوري ریاست د دوهم پړاو انتخابات به د حمید کرزي او د هغه د اصلي رقیب ډاکټر عبدالله ترمنځ د لړم د میاشتې په 14 نیټه ترسره شي. ډاکټر عبدالله چې له دې پریکړې یوه ورځ وروسته په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وینا کوله، وویل چې دی په دې پړاو کې د درغلیو او سرغړونو د مخنیوي لپاره ځانګړي وړاندیزونه هم لري.
نتایج انتخابات آمادگی
خود برای دوید انتخابات و نتایج له اعلان سره سم دوهم پړاو ته د تلو لپاره خپل تیاری اعلانو. هله مداده چې په دوهم پړاو کې د درغلیو او سرغړونو د مخنیوي لپاره یو زمينه ولرو. موږ په دوهم پړاو کې د شفافیت د ساتلو لپاره ځنه وړاندیزونه هم لرو چې خپل خلک به پر ډیر ژر خبر کړو او اړوندو ادارو ته به وسپارو. ډاکټر عبدالله په خپل خبرو کې له نړیوالې ټولنې او په ځانګړي ډول له ملګرو ملتونو څخه وغوښتل چې د تیر په سر د دوهم پړاو په انتخاباتو کې د افغانانو ملاتړ وکړي. تر دې مخکې ولسمشر حامد کرزي هم دوهم پړاو ته د انتخاباتو د غزولو پریکړه تایید کړې وه او ویلي وو چې دا پریکړه په افغانستان کې د یو مشروع نظام د ټینګښت لپاره لاره هواروي. ډاکټر عبدالله بیا د انتخاباتو د دوهم پړاو د منلو لپاره له ولسمشر کرزي نه د مننې ترڅنګ له خلکو هم وغوښتل چې په قانونمند ډول په انتخاباتو کې په پراخه کچه برخه واخلي. افغان ولسمشر حامد کرزي او په انتخاباتو کې د هغه اصلي رقیب د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پریکړې هرکلی په داسې حال کې کړی چې تر دې مخکې د دوی دواړو ترمنځ د یو ائتلافي حکومت د جوړولو ډنډورو زور اغسته وو، خو دوی دواړو د اوازې په کلکه رد کړې. که ولسمشر کرزي د ائتلافي حکومت جوړول یو نامشروع کاروباله، نو ډاکټر عبدالله بیا وویل چې دا ډول حکومتونه ستونزې نشي هواروله.
زه فکر کوم چې د حل لارې د افغانستان ائتلافي حکومت جوړول نه دي. د افغانستان د حل لارې په دې کې پروت دی چې افغانستان خلکو ته خدمت وشي، افغانستان ته یو سالم اداره په افغانستان کې رامنځته شي.
خو کتون کې به دا پریکړه د خلکو له رایو سره سیاسي چلند بولي او وایي چې دا له افغانانو سره ستره جفا ده. دوی دا استدلال کوي چې د افغانستان انتخابات د درغلیو د تورنو په سر دوهم پړاو ته تللي او داسې هیڅ ضمانت نشته چې په دوهم پړاو کې به درغلی او سرغړونې ونه شي. په عین حال کې دا اندېښنې هم موجودې دي چې شته امنیتي ستونزې او د هوا سړېدل به په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه کمه کړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د عامه پوهاوي د پروګرامونو له لارې خلک به وهڅوي چې په انتخاباتو کې پراخه برخه واخلي.
تیره ورځ افغان ولسمشر حامد کرزي په یوې خبري غونډې کې چې افغان او بهرني خبریالان پکې حاضر وو، د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه د خپلواک کمیسیون د فیصلې هرکلی وکړ. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا خلک به د لومړي ځل په شان بیا په انتخاباتو کې برخه واخلي او کنه؟ د رایو مرکزونو ته به لاړ شي او که څنګه؟ د ازادي راډیو خبریال امیر بهیر په پکتیکا کې په همدې اړه له خلکو سره خبرې کړې دي.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د وروستۍ پریکړې پر بنسټ چې تېره ورځ د ولسمشر ښاغلي حامد کرزي لخوا د ډله ییزو رسنیو د استازو په یوه غونډه کې اعلان شوه، د ولسمشرۍ انتخابات دوهم پړاو ته وغځېدل. د پکتیکا ولایت خلک د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د ګډون په هکله بېلابېل نظریات وړاندې کوي. ځینې وایي چې د دې سیمې خلک چمتو دي چې د ناامنیو سره سره د انتخاباتو په دوهم پړاو کې فعاله ونډه واخلي او خپلې رایې د خپلې خوښې ګندید په ګټه وکاروي. په دې لړ کې څو تنو ځایي اوسېدونکو خپل نظرونه داسې څرګند کړل.
ما نوم جمعالدین، د پکتیکا خلک په ډېرې جذبیت او په ډېرې احساسات په دوهم پړاو کې بدی په ډېرې جذبیت سره انشاءالله برخه واخلي.
اید محمد د کټواز یم. داسې انتخابات دوهم راوند ته ولاړ لکه په خاص په میړانه په شهامت او په غیرت باندې د پکتیکا خلکو بلکې د لوی پکتیا خلکو په انتخاباتو کې ګډون کړی و او رایې ورکړې وې، بیا هم قربانۍ ته ولاړ دی.
زه حبیب رحمان نه د برمل ولسوالۍ اوسېدونکی، لکه څرنګه چې په مخکې پړاو کې د برمل ولسوالۍ خلک لیا د پکتیکا خلک په ډېره میړانه په ډېر سخت فشار کې په ډېرې سختې شرایطو کې انتخابات ته حاضر شول، خپله رایه یې ورکړه، خپل د خوښې وړ کاندید ته په دوهم پړاو کې په ډېره میړانه په ډېر جرأت په دې سخت شرایطو کې بیا حاضر دي چې خپل د خوښې کاندید ته خپله رایه ورکړي. خو په پکتیکا کې ځینې رایه ورکوونکي بیا وایي که امنیتي وضعیت د اوس په څېر ادامه ومومي، ډېری رایه ورکوونکي به دې ته چمتو نه شي چې د رایې اچونې مرکزونو ته لاړ شي او خپلې رایې وکاروي. په دې لړ کې دو تنه ځایي اوسېدونکو خپل نظرونه داسې څرګند کړل.
شفیق الله ده، امکان نشته ده، په دې چې موږ په ډېره
سخت مشکلات ته کې انتخابات ته ورالو راي عمر کړي په شرایط کې ډېر نامنی و مشکلات دلار و موږ نسو کولای چې بیا دوام کړی راي ورکړو
دلته ډېر ستونزې دي چې امنیتي مشکلات خلکو یخت او زاینه دلته داسې رزګی نسي کولای خلکو مشکلات لري لارې بندې دي رستګی نسي کولای کوي طالبان خو مشکل ورته پیښي حتی د امنیتي مشکلات نو دلته پیلن به بیخي نسي کېدلی
ګلانده مدینه د پکتیکا د ښځو چارو رئیس یم دوام پړاو ته چې ټول ټاکنې لاړلې امنۍ بیخي زښته زیاتې دي همدغسې حال وي لکه د اوس چې دی امکان لري چې هېڅوک حاضر شي چې یوه رایه واچوي
خو د پکتیکا ولی عبدالقیوم کټوازی بیا د امنیت په اړه ډاډ ورکوي او وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د حساب ځواکونو په ملاتړ سره پوره امنیتي چمتووالی لري او رای ورکوونکي کولی شي پرته له ویرې او ډاره د رایچونو مرکزونو ته لاړ شي او خپلې رایې وکاروي
پکتیکا ولایت ټول نظامي او ملکي مسؤولین آماده دي چې تر څو د انتخاباتو په دایرولو کې به دوی زحمت باسي د امنیت په تامینولو کې او ولس ته به د موقع او د زمینه ورته مساعدوي چې تر څو ښه ډاډمن امنیت وي تر څو دوی وکولی شي خپل رای استعمال کړي
د ځینو کتونکو په اند په داسې حال کې چې له یوې خوا امنیتي وضع د هرې ورځې په تېرېدو سره د خرابېدو لور ته درومي او له بلې خوا یخني هم مخ پر زیاتېدو ده شونې نه ده چې ډېری رای ورکوونکي دي د انتخاباتو د لومړي پړاو په څېر په دې پړاو کې هم فعاله برخه واخلي
په دوهم ځل د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ترسره کیدو په اړه مو د پکتیکا د خلکو نظرونه په راپور کې واوریدل د افغانستان د بیلابیلو سیمو د خلکو نظرونه د ازادي رادیو په راتلونکو بیلابیلو خبرونو کې اوریدل شي خو له افغانستانه بهر عکس العملونه څنګه دي په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشر په ګډون د نړۍ ډیرو مشرانو په افغانستان کې د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخاباتو د ترسره کیدو هرکلی کړی د امریکا د دفاع وزیر وایي د انتخاباتو د دوهم پړاو په نتیجه کې د یو حکومت پر رامنځته کیدو سره په دې هیواد کې د اداري فساد ستونزه نشي اوریدلی رابرت ګیټس نن په ټوکیو کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د انتخاباتو نتیجې ته باید منتظر نشو بلکې د اوباما ادارې ته پکار ده چې د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي مشخصه کړي د امریکا د دفاع د وزیر د ورستیو څرګندونو تفصیل د نوریاس نوري پر راپور کې اوري
د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرت ګیټس وایي په افغانستان کې د انتخاباتو د دوهم پړاو په ترسره کیدو سره د دې هیواد په حکومت کې د اداري فساد ستونزه نه اوریږي افغان ولسمشر حامد کرزی د امریکا تر فشار لاندې پروندې ته غاړه کېښود چې په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون فیصله ومني د کمیسیون د اسد د 9 نیټې په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه له 2 میاشتو څېړنو وروسته د کرزی د رایو د 3 برخو یوه باطل کړی دي ټاکل شوی ده چې د دوهم پړاو انتخابات د عقرب په 14 نیټه د حامد کرزی او د هغه د سیال عبدالله عبدالله ترمنځ ترسره شي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کرزی دا پریکړه وستایله او ویل چې په داسې حال کې چې امریکایي او د ناتو ځواکونه د وسلوالو طالبانو او القاعده په وړاندې جنګیږي دا اقدام په کابل کې د یو با اعتباره حکومت د رامنځته کیدو هیلې زیاتوي اوباما وویل موږ باید له خپلو شریکانو ایساف او افغان حکومت سره له دې پرته چې د انتخاباتو نتیجه به سوي همکارۍ ته دوام ورکړو څو دا یقیني کړو چې کولی شو افغانستان د سولې، ثبات او سوکالۍ په لورې بوزو څو افغانان خپلو هیلو ته ورسیږي خو د هغه د دفاع وزیر رابرت ګیټس چې کله په توکیو کې په یوه خبري کنفرانس کې د دغه نوي پرمختګ په اړه ورڅخه پوښتنه وشوه ډېر خوشبین نه و ګیټس وویل اوس چې دغه لانجه تر شا پاتې ده او مخ په وړاندې حرکت ته لاره پرانستل شوې دا ډېره مهمه ده او زما په نظر د پیښو په اړه وضاحت موږ ته ډېر څه په لاس راکوي خو زما په عقیده موږ ته په کار ده چې واقعبین واوسو او د اداري فساد او اداري مسایل چې اوس پرې له افغان حکومت سره کار کوو دومره ساده د جمهوري ریاست د انتخاباتو په نتیجې سره نشي حل کېدی دا یوه اوږده پروسه ده چې ډېر کار ته اړتیا لري ګیټس توکیو ته لاره په الوتکو کې سپرو خبرلانو ته ویلي وو چې د اوباما اداره دې ته اړتیا لري چې د افغانستان لپاره د مشخص ستراتیژۍ پریکړه وکړي نه دا چې د انتخاباتو نتیجې ته لاس تر زنې کینو او دې ته منتظر شو چې په نتیجه کې په کابل کې څه ډول حکومت رامنځته کیږي ښاغلی ګیټس په توکیو کې په نننۍ خبري کنفرانس کې هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د افغانستان لپاره د نوې ستراتیژۍ د تطبیق د وخت پر سر د سپینې ماڼۍ او د پنټاګون ترمنځ اختلافات راپورته شوي دي له ګیټس سره په دې خبري کنفرانس کې د جاپان د دفاع وزیر توشیمو کیتزاوا هم حاضر و نوموړي ویل جاپان به په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ له ماموریت سره ملاتړ ته دوام ورنه کړي ځکه د په وینا له دغه محاربوي ماموریت سره د جاپان د خلکو ملاتړ کم شوی دی د جاپان د دفاع وزیر وویل هیواد یې پریکړه کړې چې د هند له سمندر څخه په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو ته د سونګ موادو د رسولو ماموریت پای ته ورسوي خو له دې جګړې سره په نورو برخو کې د همکارۍ پر لارو چارو غور کوي
دا اوونه تر اوو او ورځی په اونیکی
په کابل کې ایصاف ځواکونه وایي د ملي اردو او پولیسو د روزنې یو نوی مرکز جوړ کړی چې نړیوال ځواکونه به یې مالي او تخنیکی مرسته کوي. د افغانستان د دفاع وزارت د دې مرکز د ایجاد هرکلی کړی او هیله ښودلې چې دغه اقدام به د امن په ټینګښت او د افغان عسکرو په مسلکي کېدو کې زیاته مرسته کوي. نور جزئیات له کابله د ازادي راډیو د خبریال پر راپور کې.
په کابل کې د ایساف ځواکونه سرچینې وایي د ناټو او ایساف په ګډه همکاري یو نوی روزنیز مرکز د دې لپاره پرانیستل شوی چې افغان سرتیري پکې وروزل سي او تر روزنې وروسته د امن ټینګولو او د قانون د عملي کېدو کارونه په خپل وکړي. په کابل کې د ایساف مطبوعاتي دفتر یو مسؤل جنرال شانکوف په دې اړه وویل په دغه مرکز کې به په لسګونه افغان سرتیري په مسلکي ډول وروزل سي.
This new organization which will combine the
دغنیوی جورسی مرکز کې به امریکایي ځواکونه د ناټو په مرسته د روزنې پروګرام ته دوام ورکوي. دوی افغان ځواکونه ته د امن ټینګولو او قمانده ورکولو روزنه ورکوي. په دې مرکز کې به د ناټو او ایساف ځواکونو قمانده او کارونه په تفاهم او یووالي سره ترسره کیږي. دلته به افغان پولیسو او د ملي اردو سرتیرو ته روزنه ورکول کیږي. ملي اردو ته به مسلکي روزنه ورکول سي چې د ولسوالۍ او تر هغه پټې ټکچه به په پولیسو کې اصلاحات راسي. اخو د افغانستان د دفاع وزارت د روزنیز مرکز د پرانستنې هرکلی کړی. د دې وزارت د ښوونې او روزنې د پروګرام عمومي قومندان تورن جنرال امان الله کریم وویل د ملي اردو او پولیسو د روزنې دغه پروګرام د زمينه برابرولو سي چې افغان ځواکونه د امن ټینګولو چارې په خپل تر سره کړي. تابن په دې برخه کې مو نظر مثبت دی. په دې توګه دوی جدي مرسته موږ ته رسیږي. موږ هر کلی کوو. دوی زموږ همکار دي. ډېره مرسته به راسره وکړي. د ایساف تر مشرۍ لاندې ناټو او د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلافي ځواکونه وایي د افغانستان د ملي اردو او پولیسو د روزنې تر څنګ له دوی سره په لوجستیکي اداري او نورو برخو کې هم مرسته کوي. د سه‌شنبې په ورځ د کاناډا د کارپوهانو او تحلیلګرانو یوې ډلې هم د ملي دفاع وزارت له چارواکو سره وکتل. دغه وزارت وایي اوس ملي اردو په سلو کې شپېته محاربوي عملیات په خپله په مستقل ډول ترسره کوي. خو کارپوهان په دې باور دي چې نړیوال ځواکونه او مرستندوی هیوادونه باید د ملي اردو د لا قوي کېدو لپاره
www.azadiradio.com.
د پاکستان په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې د جګړې له ډیریدو سره چې د وسلوالو طالبانو او د پاکستان د پاوز تر منځ روانه ده، د دې جګړو له امله سلګونه کورنۍ افغانستان ته راوختي دي. په یو راپور کې د دغه کورنیو حال درکو. خو تر هغې د مخه راځي خپل د جنوبي وزیرستان د جګړې په اړه واورو. په داسې حال کې چې نن په پنځمه ورځ هم په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان د پاوز او وسلوالو طالبانو تر منځ جګړه روانه ده. پاوز وایي په کوټکی سیمه کې د طالبانو دوه د مهمو زنانو قاری حسین او د حکیم الله محسود کورونه تبا کړی دي او په اوس په سیمه کې د پرمختګ په حال کې دي. د وزیرستان د جګړې وروسته حال په سیمه کې د ازادي رادیو له خبري اله اورو.
د پاکستان په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې نن په پنځم ورځ هم د القاعده او د طالبانو د سرتیرو پر ضد د پاکستان د فوز د ژغورنې د لارې په نوم عملیات روان دي. د پاکستان فوز دا کوي چې د طالبانو یو مهم خرګوټی کوټکې د وسلوالو نه آزاد کړي او په دغه سیمه کې د حکیم الله محسود او د قاری حسین کورونه تباه کړي دي. د یادولو ده چې دا دواړه د پاکستان د طالبانو د غورځنګ له مهمو مشرانو څخه دي. د وزیرستان ځایي خلک وایي په کوټکی سیمه کې اوس هم د فوز او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه. د قبایلی سیمو کارپوهان وایي کوټکې هم د طالبانو او هم د پاکستان د فوز لپاره یو مهم سنگر دی. که دا سیمه د پاکستان فوز په رښتیا هم نیولې وي نو د سره روغي او نورو مهمو سیمو چې لا تر اوسه د طالبانو په لاس کې دي په لوري پرمختګ به د فوز لپاره اسانه وي. د پاکستان د فوز لخوا خپره شوې یوه اعلامیه وایي چې د سه شنبې په ورځ د جنوبي وزیرستان په عملیاتو کې 12 طالبان وژل شوي او په ځوابي ډزو کې د فوز وو سرتیرو ته هم مرګ ژوبله وخته ده. د پاکستان د فوز ویان اطهر عباس وایي د وزیرستان عملیات به خی ډیر وخت واخلي ځکه چې جنگ په غرایزه سیمه کې روان ده.
We have been able to advance on one axis.
مونږ لوی غاړینه لاس او د بلې غاړینه و میله ساحه تر کنټرول لاندې راوستي او پرمختګ مو کړې. خدای و غریزه سیمه ده نو عملیات رو پر مغزي فوز اړه دی چې د هوارنه د غرو سکو ته وخیږي او هغه سیمه تصفیه کړي او بیا نور کلی او نور غرونه په خپل کنټرول کې راولي. اتر عباس وایي مخالفین په غریزو سیمو کې ښه بلد دي او ډیر سخت مقاومت کوي. د نوموړي په وینا کله چې د دوی ځواکونو د وزیرستان په کوټکی سیمه کې عملیات کول د دوی استخباراتي راپورونه وایي چې د طالبانو دوه مهم قمندانان حکیم الله مسعود او قاری حسین هم په کوټکی کې موجود. د وزیرستان عملیات د پاکستان د خارج سیمو د خوندي کولو په موخه د پاکستان د ځواکونو لخوا پر مخ وړل کیږي. خو د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې شویو 14 نو خوده چې وسله والې ډلې د قبایلي سیمو ترڅنګ په لویو ښارونو کې هم د برید کولو ظرفیت لري. له همدې ویرې د پاکستان په ټولو لویو ښارونو کې پوهنتونونه او مکتبونه د راتلونکي یوې اونۍ دپاره تړل شوي دي.
په جنوبی وزیرستان کې مو د جګړې په اړه واوریدل. پوځي ادعا کوي چې د پرمختګ په حال کې دی، خو د پاکستان په قبایلي سیمو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي له زیاتېدو له امله سلګونه کورنۍ افغانستان ته راوختي دي. په دې لړ کې د کونړ چارواکي وایي چې د پاکستان له باجوړ څخه افغانستان ته شاوخوا زر کورنۍ راوختي. له کونړه د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور معلومات راکوي.
په کونړ کې د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو رئیس حاجی سردار خان ازادۍ راډیو ته وویل د کوزی پښتونخوا په باجوړ ایجنسی کې د پاکستان د فوز او سیمه ایزو طالبانو ترمنځ بیا حالات جګړې شوي چې لویرې نږدې زر کورنۍ د کونړ شیګل او دانګام ولسوالیو ته مهاجر شوي دي.
د باجوړ د رښتو جنگونو په وجه باندې سلطان درې ته 500 کورنۍ راغلي دي چې ټول پاکستانی دي، او 400 کورنۍ دانګام درې ته راغلي دي چې هغه پاکستانی دي. جنگم او بمبار مو کېږي د بمبار په وجه چې ما د پاکستان سره ولیدل، هغوی وویل چې هلته جنګ و او د بمبار و، د بمبار په وجه موږ راغلي او دلته ستاسو خاورې ته راغلي.
هغه وویل دغه ټول مهاجرین د شیګر ولسوالۍ په شلتن او دانګام ولسوالۍ کې د خپلو دوستانو سره شپې ورځې تېروي. حاجي سردار خان وایي دغو مهاجرینو سره یې د مرستې دپاره د پیرټي او نورو مرستندویه ټولنو مسؤلینو سره کتلي چې یوازې پیرټي یا د ولایتي بیا رغونې ډلې ورته یو څه خوراکي او غیر خوراکي مواد په واکې ورکړي، او تر اوسه بل چا ورسره همکاري نه ده کړې.
نن موږ دا پیرټي څخه موږ کړو، او موږ غوښ سره ځنې مرستې لکه وړو وریجي جمپاري ترپالونه کمپلي د شین کومه کوم دانن په شکل کې و. تقریبا موږ و دې کورنۍ چې دا مخکې سره شوی هغه سره موږ او نور دغه لړۍ جریان لري، نور سره ان شاء الله موږ ټول سره کومه نشار دلارې نه په ټولې د روغه کړې هغه مسي چې موږ سره کومه کوي د مهاجر بلاغه کې موږ په ټولو کړې چې موږ سره کومه کوي د خلک راغلي او وعده ټول کړې ان شاء الله.
د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو رئیس وای له باجوړ او دیر سیمو څخه اوس هم کونړ ته د کډوالو بهیر دوام لري. هغه وویل تیر کال هم د جنگونو له امله نږدې 4000 کورنۍ کونړ ته راغلي وي چې په قبایلي سیمو کې د حالاتو د ښه کېدو او د جګړو له غلي کېدو څخه وروسته بیرته خپلو کورونو ته ستانه شول. باجوړ څخه په داسې حال کې مهاجرین کونړ ته راځي چې په جنوبي وزیرستان کې د پاکستاني سرتیرو او سیمه ایزو طالبان ترمنځ هم سختې جګړې روانې دي، او په زیات شمېر کې خلک د جګړو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. روح الله نوري، د ازادۍ راډیو، کونړ.
د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د ازبکستان د وسلوال اسلامي تحریک 4 مشکوک غړي وژلي او یو تن نیولې دي. فرشته جلال زئی او په دې اړه نور معلومات.
د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت د عملیات د فرغانې په ناکرار سیمه کې چې له ازبکستان او قرغزستان سره په ګډ سرحد کې پرته ده ترسره کړې دي. د رپورټونو په حواله په فرغانه کې د عملیات په سیمه کې د ازبکستان د اسلامي تحریک د فعالیتونو په اړه د تشویش د موجودیت څرګندونه کوي. د تاجکستان د کورنیو چارو د وزارت ویان محمد الله اسدالله ازادي راډیو ته وویل چې د عملیاتو 3 ساعته دوام وکړ او د دوی یو عسکر پکښې زخمي سوی دی. وستوال په فرغانه کې په یو کور کې پټ شوی و. اسدالله زیاته کړې چې د تاجکستان امنیتي ځواکونو په دې عملیاتو کې د وسلو او چاودیدونکو موادو یو وړه زیرمه هم موندلې ده.
یک پلیمیتی کلاشنیکوف، سه اوتوماتی کلاشنیکوف، دو تپونچه مکاروف و مقدار زیادی تیرهای گوناگون تامغه، اینچنین اورینجک ها دریافت و مصادره کرده شد.
د دوشنبه په ورځ د دې عملیاتو د پایل په وخت د تاجکستان د کورونیو چارو وزارت اعلان وکړ چې دا کسان د ازبکستان د اسلامي تحریک غړي او ورسره ملګري تاجکان دي. د اسفرا د شارت سرنوال عارف عمروف د دوشنبه په ورځ د ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د 2006 کال راهیسې د پولیسو د یو لوړ رتبه افسر د وژلو په تور تر تعقیب لاندې وو. د سرنوال په وینا له نیول سویو کسانو تحقیقات روان دي او تر بشپړېدو مخکې به یې جزئیات نه خپروي. دا کسان د عملیاتو تر پیل یو نی مخکې له قرغزي ځواکونو سره تر لنډې وسلوالي نښتې وروسته د اسفرې له ولسوالۍ د هېواد ته ننوتل. خو لا نه ده څرګنده چې دا دواړه پیښې یو له بله سره څومره ارتباط لري. تاجک مقامات د ازبکستان اسلامي تحریک په اسفره او نورو سیمو کې پر امنیتي ځواکونو په حملو کې په لاس لرلو تورنوي. د اسفره ولسوالۍ څارنوال وایي چې په تېره تقریبا یوه لسیزه کې د ازبکستان د اسلامي تحریک لږ تر لږه اتیا غړي په دې سیمه کې پیژندل شوي دي. سره له دې چې اسفره د افغانستان له سرحدي سیمو لری پرته ده، خو یو شمېر تاجک مقامات وایي چې د دې ډلې زیات غړي په نویمو کلونو کې افغانستان ته تللي دي. د یو شمېر منابعو په حواله لږ تر لږه په اسفره کې د دې وسلوالې ډلې 15 غړي په وروستیو کلونو کې د افغانستان او د مرکزي اسیا د جمهوریتونو په مختلفو سیمو کې وژل شوي دي. تاجک مقامات باور لري چې د ازبکستان د اسلامي تحریک فعالیتونه نه دي پراخ شوي او تر تعقیب لاندې کسان له کلونو راهیسې د دې ډلې غړیتوب لري.
فرشته جلال زیوه دونیم بجې دی او سم ورسیږي د مهمو خبرونو لنډیسته چې صالح اسحق زی خلقی وړاندې کوي. د پکتیا ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په سروبي ولسوالۍ کې لا هم هغه جګړه روانه ده چې نن سهار د ایتلافي افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ پیل شوې ده. د نړۍ یو شمېر مشرانو په افغانستان کې د انتخاباتو د دوهم دور د ترسره کېدو هرکلی کړی. افغانستان امنیتی چارواکي وایي د لړم د میاشتې د شپاړسمې نیټې د انتخاباتو د امنیت ساتنې لپاره تیاری نیسي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي د ولسمشر باراک اوباما د پوځي او ملکي لوړرتبه مقاماتو ترمنځ د افغانستان د جګړې د ستراتیژۍ پر سر اختلافات نشته. د پاکستان حکومت په ټول هیواد کې خپل ښوونځي وتړل. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ایران کې شوې ورستۍ ځانوژونکې حمله په سختو الفاظو وغندله.
د ازادي رادیو د دې ونی بحث ته ورسیږي چې په افغانستان کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د دوهم ځل ترسره کیدو مسلې ته ځانګړې شوې ده.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. زمونږ د دې اونۍ بحث په افغانستان کې دوهم پړاو ته د ولسمشرۍ د انتخاباتو غزیدو ته ځانګړی شوی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سې شنبه پورې اعلان وکړ چې انتخابات دوهم پړاو ته وغزیدل او د لړم یا عقرب په 14 نیټه به انتخابات بیا ترسره شي. ولسمشر کرزی هم په یو خبری کانفرنس کې دوهم پړاو ته د انتخاباتو تګ یو قانوني اقدام وباله او له خلکو یې غوښتنه وکړه چې له تیر ځل نه هم په انتخاباتو کې پراخه برخه واخلي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم لاله وړاندې ویلي چې دوهم ځل انتخاباتو ته پوره تیاری لري، خو پښتنه دلته ده چې دوهم ځل انتخاباتو ته څومره زمينه مساعده ده. د انتخاباتو د کمیسیون تیاری څنګه دی؟ د افغانستان خلک به پکې برخه واخلي او کنه؟ او په امنیتي او اقلیمي لحاظ څومره شرایط ورته برابر دي؟ په دې بحث کې را سره میلمانه دي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړی فضل احمد مانوي، د سیاسي چارو کارپوه وحید مجده، او په افغانستان کې د عادلانه او آزادو انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مسؤل جانداد سپینغر. نو مېرمنو تاسو ته خره غلاست وایم. خغلی مجدج، په عمومي توګه دوهم پړاو ته د انتخاباتو تک څنګه ارزیابي کوي د دیموکراسۍ د تقوی لپاره او د یو مشروع او پیاوړي حکومت درمسته کېدو لپاره؟
زه فکر کوم چې دا ډیر اړین و چې باید انتخابات دوهم پړاو ته تللی وای، ځکه چې په اول پړاو کې چې کوم د درغلي خبرې وشوې، داسې یو انتخابات بې له شکه د هغه پایلې د افغانستان لپاره او هم د بین المللي ټولنې لپاره د منلو وړ نه و. خو په دې کې زه دا ویل غواړم چې د دې په څنګ چې دا یو قانوني پروسه وه، یعنی د افغانستان د اساسي قانون او د افغانستان د تاکن د قانون سره مطابق دا پروسه تر سره شوه، خو یو مسله بل هم ستدی پدې کې چې باید هغه له نظر نه اونې غورځول شي، او هغه دا دی چې په دې تاکنه کې سیاسي مسائل هم ډیر ارزښت درلوده او په سیاسي مسائل باندې هم، یعنی دا انتخابات دوهم پړاو ته لاړ.
څنګه سیاسي مسائل؟
مثلا تاسو وګورئ، د دې انتخابات او د دې تاکنه مخکې په ایران کې انتخابات وشو. په هغه انتخاباتو کې د درغلي او د داسې مسائلو خبرې وشوي د غربي نړۍ لخوا چې دوی داسې ګڼل چې دا انتخابات مشروع او قانوني نه وو. نو دا ډیره طبیعي خبره وه چې په افغانستان کې چې کوم ټاکنې وشوي او ورته اتهامات په هغه کې ولګېده، باید امریکا او د هغه ملګري غربي هیوادونه باید په افغانستان کې متفاوت دریز ځان ته غوره کړی وای، تر څو چې ایرانیانو ته وښایي چې مونږ داسې یو انتخابات غواړو، یعنی که مونږ په یو ځای کې زمونږ قوتونه هم ستدی او مونږ په هغه ځای کې حضور لرو، بیا هم د داسې یو ټاکنې طرفدار یو چې هلته د خلکو رای په نظر کې ونیول شي. البته دا مسله هم مهمه وه، په دې شرایطو کې په دې سیمه کې چې د امریکا د لوی اهداف سره البته اړخ لګي. او له بلې خوا دا انتخابات چې دوهم ځل ته لاړ د امریکا لپاره هم ډېر مهم وو، او غربي هیوادونو ته چې هغوی افغانستان سره مرسته کوي هغوی غواړي چې داسې یو پارتنر وي، داسې یو ملګری ولري په دې سیمه کې یا په افغانستان کې چې وکولی شي په هغه باندې اعتماد وکړي او د هغه له لارې نه په افغانستان کې ښه حکومتداري راشي. دوی په دې باور دي چې د امنیت د راوستلو لپاره په افغانستان کې یوازې نظامي لارې چارې کافي نه دي، بلکې باید په افغانستان کې یو ښه حکومت هم رشید اسی حکومت د خلکو د اعتماد وړ.
بله ډیر مننه مجد صاحب. خاغلی سپینغر، ستاسو نظر کچيري انتخابات دوهم ځل نه وای تللی او دغه تیر انتخابات قبول سی وای او یو کس برنده پکې لاندې شوی د دغه تقلب او درغلي لاوازو سره سره بستاسو نظر ک پلان دولت وست د نظام مشروعیت به څنګه او د خلکو باور به څنګه
دا تبیده ډیر چي د نظام مشروعیت به سوال لاندې وي په داخل کې او هم په بهر د مملکت نه به هم بینیم للی طولنه چه مونگ سر همکار دی او اغوی ده دغه دموکراتیک نظام پا اسطلاح مونگ سر مرسته کرده او بنیاد خودون کی دی. نو طبیعی ده ده مشروعیت پا دیر کم زوره وی او ممکن چه خدای نخواسته ده ده کم زور مشروعیت ده وجه نه مونگ خپل پا مملکت که ثبات تلاسه ور کرده وی امنیتی وزه ورس پورس خرابه شوه وی ده خلکو به اعتمادی پا حکومت ورس تر بلی زیاده شوه وی ده بین المللی جامعی سره ناندری نوریم زیاده شوه و بالاخره یو کرکیچ تکیه و تایوه. نو دو دار دیر ضرور وچه پا هر که بحرانی فشارونه دی یا که داخل نبازی فشارونه و ضرور وچه ده افغانی یا ملی قوانین پرناکی ده پروسی تا یا مشروعیت ورکولش. او زه فکر کوم دا ډیر یو خاو ډیر مهم مثبت ګامو چې دا کار وشو.
اوکې ډیر مننه مجد صاحب. دوهم پختنه مې هم تاسو ته راجې دا وغه دا چې اوس چې انتخابات دوهم پړاو ته لاړل کومې مهمې عوامده ستونزې دي چې د انتخاباتو په وړاندې پرتې دي؟ د اقلیم په لحاظ ځکه ویل کېږي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې په شمال ختیځ ځینو سیمو کې ته واورې سوي او د هوا ډیره سړه ده همدا اوس، او دغه راز ځینې سیمې دي چې امنیتي ستونزې پکې ډیرې دي لکه د افغانستان ځینې جنوبي سیمې. نو ستاسو نظر دغه ستونزې تاسو څنګه ارزیابي کوئ؟
په دې سلام باندې د ټاکنې مستقل کمیسیون هم خپل نظر ویلی دی او ویلی دی چې په دې اړه څو مشکلات دي. یو مشکل چې هغه په خپل د اعتراف کې چې دا مشکلات موجود دي، یو امنیتی دي چې ټول نه مهم مسله هم دغه امنیت مسله ده چې په خوا یعنی په اول پړاو کې چې کوم انتخابات او ټاکنې موږ درلودې په هغه کې امنیت دومره خراب نه و. اوس په شمال کې موږ تاسو ګورو چې ناامنی تر ډیره بریده پورې پراخه شوې ده دغه لمن. دا یو مسله ده. بل مسله دا ده چې موږ په اول پړاو کې کوم انتخابات او ټاکنې وشوې، دا انتخابات درې میاشتې د دې لپاره وزندول شو تر څو چې اقلیم ورته برابر شي. په هغه وخت کې دوی وویل چې په سر په میاشت کې احتمال نشته چې په ښه توګه انتخابات ترسره شي، او موږ کولای شو چې هغه لازم شرایط چې دي هغه برابر تاکنی هغه وخت تاکنی مستقل کمیسیون هم دا خبر کوله او دې لپاره دا انتخابات وزندول شو. اوس هم همدغه مشکل په مخ کې دي چې یواز یعنی په ځینو سیمو کې په غرنیو سیمو کې اوس امکان نشته چې دا مواد او لوجستیکی مواد انتقال شي دا ډیره ګرانه کار دی. دریمه مسله چې په دې کې مهم دی هغه دا دی چې د خلکو باور په انتخاباتو باندې کم شوی دی. په دې سو میاشتو کې یعنی په دوو میاشتو کې چې کوم ناندرې روانې مې دي تاکنې د نتایجو په سر، په دې کې تر ډیره بریده پورې دا مسله مطرح شوه چې بهرنیان په دې جریان کې مداخله کوي، مخصوصا د حامد کرزی د ټیم لخوا د کمپاین د ټیم لخوا دا مسله په وار وار مطرح شو چې بهرنیان په دې انتخاباتو کې مداخله کوي. او اوس هم چې انتخابات دوهم پړاو ته تللی ده، تر دې حد پورې ځینې کسان داسې فکر کوي چې دا د بهرنیانو تر فشار لاندې داسې یو کار شوی ده. دا مسله هم د دې لامل ګرځي چې د خلکو ګډون په دې انتخاباتو کې دومره نه وي چې موږ انتظار یې لرو. په هر حال دا قدرې مسلې دي. او سلورم مسله چې زه غواړم هغه اضافه کوم په دې جریان کې هغه داتې چې یو بل مشکل هغه د وخت کمواله مشکل دی. یعنی محدود وخت یعنی سوال لس ورځې د کار لپاره دا هم یو ستونزه ده چې دا انتخابات ممکن چالشونو سره مخامخ شي.
بل ډیر مننه مجد صاحب. مانوي صاحب غواړم تاسو نه بل پوښتنه وکم، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوهم ځل انتخاباتو ترسره کېدو لپاره د تخنیکی پلوه او لوجستیکی پلوه څومره آمادګي لري، څومره تیاری ورته نیول شوی دی، څومره ډاډه یاست چې انتخابات به وکولای شي لکه څنګه چې لازمه ده ترسره کړي؟
خپلواک کمیسیون ټول آمادگی لري کوم خاص استونزه تخنیکی استونزه نشته. ټول خلق پوهیږي چې زمونږ استونزه امنیتی استونزه ده، خو چې امنیتی ارګانونه امنیت ټینګي مونږ باور لرو چې کولی شي چې یو خطا کنو په دوم ځل کې برگزاری وکړو. مونږ کوم خاص استونزه نه لرو، خو غواړو چې کوم اشتباهات وی، کوم ضعف نقاط وی، مونږ په دا اشتباهات و هم حل وکړو. کولی شي چې انشاءالله یو انتخابات ولرو.
منوی صاحب، تاسو اشتباهات اشاره وکړله، یا دغه تیروتنې چې په تیرو انتخاباتو کې ستاسو د کمیسیون له نظره عمده تیروتنې څه وې، یا عمده اشتباهات څه وو چې دغه درغلي رامنځته شو، یا دغه اوسنۍ کړکېچ او دوهم ځل انتخابات رامنځته شو؟
لوی ستونزې په تیر انتخابات کې امنیتي ستونزې وو، چې زمونږ کارکوونکو نه دا تهدید شوی وو، تخفیف شوی وو، مر شوی وو. خب اوس مونږ غواړو چې امنیتي ارګانونو چې ښه امنیت ټینګ وو کې، مونږ کولی شو انشاءالله چې زمونږ کوم ستونزې وو دا مونږ انشاءالله حلوو.
بله، نو یوه ستونزه معنوي صاحب چې وه په انتخاباتو کې، په تیرو انتخاباتو کې، هغه دا وه چې داسې ویل کېږي چې ځینې درغلۍ یا په یوه ډول سره خپله د کمیسیون د ځینو کارکوونکو لخوا شوې وه. دا درغلۍ څومره ډاډه یاست چې دا ځل به درغلۍ نه کېږي د کمیسیون لخوا؟ یعنې ځینې مامورین به په یوه ډول سره پکې لاس ونه لري او انتخابات به شفاف ترسره شي. آیا ست تغییرات هم استا چې باید په کمیسیون کې راسي نه په ځینو غړو کې؟
مونږ دوه قسم کارکوونکي لرو، یو دائمی کارکوونکي، یو هم موقت کارکوونکي. زما چې دائمی کارکوونکي کوم اشتباوي و کوم سند سوک ولري، مونږ دا استکاو بیایم به عدلی و قضایی ارگانونه معرفی وکو. او دوام زمان همکاران موقت همکاران دی چه دا و انتخابات ورست که مون استخدام او. خب بیایم چه زمان معلوم داری وشی چه دای در غره کلی دا، خب مون پا عدلی و ارگانونو معرفی وکو. دا نشه کوله چه موقت همکارانو طول مون پیجنو دا سوک دا دا سقواری پا کم گون مربوط دی، دا یو لوی استونزه ده.
بله، دیر من نمانوی سب. سپینغر سب، دو هم پڑاو تا انتخابات با لحر پلو ستاسو نظر سمر شفاف و سم تر سرشی، آیا بیا با در غلی پکینی وی؟ زکر تاسو د فیفا یو مسئولی است و پا دی برخه که حتمن ساندیخ نلری.
اغا استونزه چی مانوی سب مورتا اشاره وکرل و مجده سب هم زفکر کم دا با پکی موجود وی، مخصوصا غټ استونزه محدودیت دا وقت ده، یعنی وقت دیر کم ده. کمیسونم که بعضی اصلاحات د لاس لاندې لري، زه فکر کوم دغه کم وخت کې به دی ونشي کولی شي یو پراخ او ډېر جدي اصلاحات په کمیسیون کې تطبیق کړي چې ده خپله کولی شي یو ضمانت وسی د ښه او شفاف انتخاباتو لپاره. د دې تر څنګ امنیتي مسله ډېره جدي ده، چې امنیتي ارګانونه به وشي کولی په دغه کم وخت کې لازم مثبت تغییرات راوړي تر څو خلک تشویق شي او د ذهني لحاظ رواني نظره ځان مسؤول احساس کړي. همدارقم د خلکو د باور د جلبولو دپاره، د تشویقولو دپاره د عامه پوهاوی پروګرامونه دي، د دغه د تطبیق دپاره همدام وخت لري.
د آګاهي عامه پروګرام تاسو اشاره وکړه، دغه ډېر مهم پروګرام دی، ځکه چې تاسو ویل وخت هم ډېر کم دی او دا مهم ده چې باید بیا خلک دې ته وهڅول شي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. تاسو څه ټینګار کوئ چې دغه پروګرام باید په څه ډول او څومره پراخ پرمخ یوړل شي؟
تاسو ډېر ښه سوال وکړ. دغه عامه پوهاوی پروګرام باید خدای نخواسته داسې مخکې بونه تلل شي چې هغه قومي انګېزې رامنځته کړي، ځکه دا دوه کاندیدان چې ودری کې دواړه تقریبا د دوه قومونو نه دي. که خدای نخواسته د عامه پوهاوی پروګرام کې جدي توجه ونه شي او په داسې شکل تطبیق شي چې عامه په اصطلاح قومي انګیزې راوپاري، مونږ به پورته مشارکت ولرو، خو یو بل ستونزه به د دې نه رامنځته شوې وي. د دې نه چې یو قومي مشارکت ولري په اصطلاح د تعصب د مخې نه خلک راشي او خپل مشارکت لوړ بوزي، زما چې که ټیټ مشارکت ولرو او قومي نه یو ملي مشارکت وي دا بخوي. نو عامه پوهاوی باید په ډېر دقت سره په ډېر زیرنې سره تطبیق شي. کمیسیون هم باید په دې رابطه باندې لازم اقدامات ولري چې د قومي کېدلو د انتخاباتو مخ مخه باید ونیسو منگ
بله دیر منانا کور بدن مجده سیب تاسو کرا تا پلان دبلوی است بیا هم دوار کاندیدان مخکخ کاندیدان چه خاغل کرزای و خاغل عبدالله دی دوی پویو دول سرا کمپاین تا ضرورت لری سمرا ضرور دا چه دوی خپل کمپاین باید پر دیر منازم دول چه پاگه که ملی اوالی هم پا پام کیونی ولسی او دا خلکو دا حد سوالو مسئله هم پکی دا انتخاباتو که او دا هم پکی پا پام کیونی ولسی
زه فکر کوم چې وخت ډیر کم دی په دوه هفته کې د سیو پراخ کمپاین احتمال نشته خو البته دواړه کاندیدان او دواړه نومان خپل دفترونه تر اوسه پورې ساتلي دي د دوی دفترونه ستدي د کمپاین کسان تر اوسه پورې هم په تلویزیونونو کې او په رسنیو کې خبرې کوي او دا د دې معنی لري چې هغه کمپاین تر اوسه پورې هم په خپل حال پاتې دي یو مسله چې ډیره مهمه ده او اسمی غرس به تر ډیره اشاره وکړه هغه د قومي مسله ده اگر جمهور رئیس چیز دیو تاکنید پا نتیجه که رامسته کیگه دقید یا قوم یا خاص قوم رئیس جمهور بی او در طول افغانان نهی چه دا دیره زفکر کنم چه دیره مشکل مسئله بایی در افغانستان لپاره او خدای وکری چه دمونگ دا عما پوهاوی چه در کمیسیون لخوا ترسره کیگه اگر پامده مخه او پامده هدف بی
بله مننه منوی صاحب تاسو مخ کې یادونه وکړه چې تاسو آمادگی لري له هر پلوه هغه که تخنیکی پلوه د لوجستیکی غواړم چې دا موضوع تشریح کړم لوجستیکی مواد چې ضرورت ورته دي چې بعد مرکزونو کې ولایتونو ته ورسول سیل در پروتول سیمو ته په خاص ډول چې نه امني سیمې دي او یخنی پکې زیاته ده هوا پکې سړه ده دغه سیمو ته د مواد رسول یو کنه
مونږ خامادگی لرو زمونږ کارتونه ټول چاپ شوی ده صندوقونه زمونږ آماده دي سایتونه مشخص شوی ده خو استونز دیره ده خو استونز ده خو ناممکن خبر نه ده افغانی طولانه و بحرینی طولانه ما سره مرسته کهی آیساف یونما هوایی مرسته کهی انشالله منکولی شی چه با یوه هفته لس ورست که انشالله طول صندوقونه پسایتونه ورسیدلو او بیا نور مشکلاتی هم چوی انشاءالله کولی شی په دو هفته که مون خلو
بله منویس پروسه د انتخابات و لکسنگ چه پتیر انتخاباتو که کم پروسه و کم رواندو یا کم لڑای و اهماغ ببی که اغا در رای شمیری نوی که اغا در رای ورکولو پروسه وی او کنور آمدگی طول با مغال خمی
عمومی پروسه هم دا سوی چه تیر انتخابات و خو کم جزیات چه ضرورت چه وی چه دای اصلاح وشی و چه تغییر رازی دای منگوارو چه یو لک تغییری راشی چه پخوا استونزی چه و دایم حلوی
یعنی شفافیت لازیت سی
بله
نو دازر چه در کمی پانی چپ سیوی دی یوازی در دو کاندیدانو اکسون پکی دی او کبیا ام مغطول کاندیدان پکی دی لگ معلومات که خلق تبار که
نه دو کاندیدانش دیر رای خست دی
بله دیر منان کور بدن سپینغر سیب دیر جالب مداد چه یو باید در خلق ونده یا برخه خستل پا انتخاباتو که یو بل سارن در انتخاباتو زک دازر هم در سارن در زف لکبلا داغ تقلب و در غلی را منسس و پا پای که داغ موسنه حالات و تا دومزل انتخابات سارن د انتخاباتو د پروسه تاسو نظر څومره ضروره ده او په څه ډول باید وسارل سی او څه ګمان کوي چې دغه پروسه د څارنې به تر تیر انتخاباتو خوي او که به دا ځل لا ستونزې او مشکلات پکې زیات وي
طبیعي ده د لومړي دور نه د تجربو په اخیستلو سره دا ځل به زه فکر کوم ټول ارګانونه په پروسه کې کوشش وکړي چې یو سلسله اصلاحات ولري او د کوالیټۍ د نظره یا د ښه کوالیټۍ وړاندې کړي د خپل هغه خدماتو چې رایه کوي ناظرین به د کوالیټۍ د نظره د دوی پروګرامو کې طبیعي ده ډېر ښهوالی راشي د دوی د ریپورټ په سیستم کې یعنی ډېر به ریپورټونه مستند وي دوی دا ځل شرایط د افغانستان تجربه کړل وی لیدل چې په دې شرایطو کې څنګه هغه ساحوي منابع وکاروي څنګه خپل ریپورټونه مستند کړي یعنی د دې نظره به د کوالټۍ د نظره به حتمي پکې بهبودي خو د کمیت ته نظره زه فکر کوم چې دا ډېره مربوط امنیت ته ده یعنی پوخخت نظارت چې پراخه شي او که محدود شي د امنیت ته مربوطه ده چیرې چې امنیت ښه وي او کولی شي ناظر نهادونه لاړ شي حضور ولري نو که د دوی به حضور پراخه وي زیات به وي او که امنیت محدودي په بعضینو کې مشکلات وي
نو تاسو وړاندوینه کوئ چې دا ځل به څارنه امنیتي ستونزو ته او اقلیمي شرایطو په کتو سره څارنه به خطر سره سي په خاص ډول د بهرنیو څارونکو لخوا او که په ستونزه پکې وي
د کیفیت ته نظر ما وویل چې حتما دې کې به ښهوالی وي دا ځل به ناظرین ډېر بیداره وي ډېر به متوجه وي خو پوخخت نظارتی به محدود وي یو مسله چې غواړم اشاره وکړم د کاندیدانو نمائندګان دي تیر ته په تجربه سره په ډیر ځینو کې د کاندیدانو نمائندګان وولو
خدا لازم په هواي نه لرو د خپل حقوقونه څنګه ملاتړ وکي په پروسه کې څنګه نقشولو به په داخل د محل کې پدې نه پېدل عوام دا سبب چې په ډیر زینو کې دوی کولای شو چې مخاوني سي د تقلبات تخلفات دوی دا کارونه امیدوارم چې دا ځلی کاندیدانم خنو مایندګان ولېږي محلات ته چې دوی خپل حقوق خبر وي انتخاباتي قوانين او طرز عملونو خبر وي او د دې لارې خپل دا یو نوو میکانیزم او ضمانت شي د تخلفات په مخنیوي کې
بل ډیر مننه مجد صاحب پلان ډورام دا کراته وایست چې سارل سمره ضروری ده او بهرنیو سارونکو په تیر ځل راپور هم وړاندې کړل او ویل چې پراخې درغلې او تقلب او د ځینو کاندیدانو په ګټه ستاسو نظر عمومي یا دغه کاندیدانو یا د سیاسي کړیو باور به د سارنې په برخه کې بدغه بهرنیو سارونکو باندې څنګه وي
تیر دا ورکه چې کوم سارونکو بهر نه راغلی وو هغه تر دې بریده پورې د دوی د فعالیت ساحه یا په لوی شارونو کې چې هلته امنیت خو یا ځینو داسې همو چې دلته په کابل کې دوی مستقر وو او حتی د کابل سرینا د دروازې نه بهر نه وتل او که چیرته هم لاړل تر په کابل کې د ځینو سایتونو دوی ننداره وکړه همدغه دلیل و چې په ډیرو ځایونو کې چې موږ یو تاسو د تقلب شاهدان وو دا خلک حضور نه درلوده خو دا ور چې اوس هم یو خو زمانی محدودیت او بل امنیت هم خونه دي په دې کې زه باور نه لرم چې دوی کولای شي په تور ځایونو کې هغه ځایونو کې چې پخوا پاره کې ناندري راپورته شو په ځایونو کې دوی وکولای شي چې ځانونه ورسي او هلته همیش شي او دا پروسه په خطوګه اوساري دا یو مشکل دی یو بل مسله چې زه غواړم دلته هغه اضافه کوم هغه دا دی چې یوازې د سارنې او دا مسایل نشي کولای چې د خلکو اعتماد جلب کړي تر هغه وخته پورې چې په د انتخاباتو په مستقل کمیسیون کې یو پراخ بدلون نه وي راغلی
څه ډول بدلون
زه په دې باور یم چې هغه کسان چې په سوء مدیریت دا ریسوی مدیریت بالکل اشکار شو برملا شو پدی او حتی از غوارم چې دا وایم چې تر هغه وخت پورې چې دا کسان محاکمه شي نه یا د هغه د محاکمه اعلان ونشي خلک پدی پروسه باور نکي دا خلک هغه خلک وو چې د افغانستان لپاره په میلیونو ډالر پیسې دوی غلط اجراءات په نتیجه کې لمنځه لاړ او انتخابات تاکنی په اول راوند کې غلط اجراءات په نتیجه کې ستونزې سره سیاسي او اقتصادي ستونزې سره مخامخ شول او تر هغه وخت پورې چې دا مسائل خلکو ته ښکاره شي بنې زه به دې باور نه یم چې خلک په دې بل دوره کې په پراخه توګه په انتخاباتو کې ګډون وکړي
بل مجد صاحب تاسو د خلکو د ګډون خبره وکړه تاسو نظر په دغه راتلونکو انتخاباتو کې چې د عقرب په شپږ سم تر سره کیږي څوک مان کوي چې خلکو ګډون به څنګه وي ستونزې ته او مشکلات ته
ګورې کسان ولسم شرکزی صاحب وویل چې 15 میلیونه کسان باید اشتراک وکړي 14 میلیونه کسان زه وایم چې په دې تاکنه کې قدم دغه حالت وي دغه سي دغه کمیسیون وي دغه ملاوي دغه تراوي زه فکر نه کوم چې د 3 میلیونه کسانو هم په دې کې ګډون وکړي دا زما نظر دا دی چې باید داسې یو پراخ بدلون راشي چې خلک په دې پروسه باندې باور وکړي او د خلکو باور هم پورته لاړ شي چې خلک فکر وکړي چې یو څه تغییر راغلی دی چې دوی دا خطر منی ځان لپاره او زی او په داسې یو خطرناک وسوسه حالت کې خپل رای په صندوقونه کې اچي باید دوی په دې مطمئن اوسي چې دا ور د دوی په رایو کې درغلی نه کی
بل تشکر مجد صاحب منوی صاحب پلان ډول کتا سو وایست د مجد صاحب خبرې مو ورده یو ډیر سرګندونی دا و چې باید یو څه تغیرات راسی په کمیسیون کې او کارونه په هر ډول ته کمیسیون لخوا شفاف سي دی او خلکو ته به دا ډاډ ورکړي چې دا ځل به انتخابات ښه تر سره کیږي شفاف به وي تقلب او درغلی به پکې نه وي تر څو ډیر برخه پکې واخلي
مونږ اراده لرو چې څوک زما همکاران تخنیکی همکاران چې کوم سړی وی چې دا درغلی کلی وی او اشتباهات لري خوارو چې دا بدلو او کوم نور ستونزې مم دائم اصلاح وو خو بیا زموږ رهبری چې څوک کوم شکایت لري او کوم خاصه موضوع وی خدا خو زموږ پلاس کې ندی دا خو نه افغانستان دولت پلاس کې دی څوک چې کوم اسناد ولري شواهد ولري چې زموږ رهبری کوم نواقص وی او زمون کوم غفلت وی دای کول شي چې دای ارایه وکيو بیایم دا برطرفی او عدلی و قضایی معرفی وشی مون پا دا طرف داری
بله دا انتخاباتی شکایتون و کمیسیون با همداوی که با تغییر که ویزه که پا بحرانه غرو باندی یا پا مومی توگه پا دا کمیسیون باندی داسی انتقادون و چی یک طرف پریکلی که وی یا فیصله که وی حتی یو غری چه مولی مصطفی برگزی وغا تا دمدوغ شکایتون و لعمل استیفا وکرده نو پا دی برخه که سنگ کار دی
دا خو زمون پلاس نه دی، دا خو یو مستقل کمیسون ده. خو دا اشخاص و افراد چی دی؟ دا یو ممثل دی، اصلی خو نمایندگی ملل متحد دی. دا کولی شي دا اشخاص بدلوی و یو هم چی نستر محکمه دی، دا یم غواری شي قاضی معرفی وکي او همدازل دا کمیسون مستقل حقوق بشر که اصلی خو دا نهادونه ده. سوک چه پا دا کمیسون که کار کون که دی دا ممثل نه نهادونی دی، چه دا نهادونه چه غواری چه از خاص بطلوی دا پا دا صلاحیت که دی. مونگ صلاحیت هم ندی و افغانستان دولت کیم دا صلاحیت نره.
بله تشکر منوی سب. اسپینغر سب، دا انتخاباتی شکایتون دا کمیسون کم فیصله چه و یا کم سرنیز راپوری چه و آقای خپلوا کمیسون دا انتخابات دا ولیگه و آقای کمیسون هم ومانه و مغای نشر که و تا رئیس جمهور کرزی هم ویل چه دا دیر قانونی تصمیم و چنی ورشه ویده چه انتخابات دوم زلطه و لرسی. تاسو دا افغانستان دا عادلانه و آزاد انتخابات و برخه که کار کوید سرنه کوید، دا انتخاباتی شکایتون دا کمیسون کار که پلند دولتوه سنگ او باید در راتلونکو انتخاباتو نتیجه لپاره چه څیړنه کیږي تحقیقات کیږي همدغه کمیسیون وي په همدغه ډول وي که څه تغییرات پکې راسي او لا نور شفاف سي.
دغه کمیسیون د افغانستان د انتخاباتو د قانون په اساس ته لکه 15 غړي لري، درې د میونه ماده خو معرفي کیږي او د سترې محکمې او یادو کمیسیون د حقوق بشر نه، یعنی تشکیلات په صورت تغییر ور نه دي، ځکه چې د قانون ویل دي کېدې شي په نمائندګانو کې دغه یو مرشي معنوي صاحب ویل دغه نهادونه بل نماینده را ولیگی د خپل نماینده په ځای باندې. خو تر کوم اندازې چې موږ څارنه کړې مخصوصا د دوی دغه د بیا رایش میرنې پروسینه دا تر ډیر اندازې پوری شفافه و او کمیسون سره په هماهنګۍ کې و. کمیسون د انتخاباتو سره که چه مشکل پکې وی طبیعي د اول کمیسون د انتخاباتو په اعتراض کوي، کاندیدانو سره ټول طرز عملونه شریک شو، نمونه گیری او سمپل گیری چې په څه شکل باندې وشوه، کاندیدانو نمائندگان دوی موافقه لرو، د لازم فکر کوم شفافه کارو دوی اجرات تر ډیره حده پوري د قانون پر وړاندې کیو د قانون په اساس.
بله نو سپینغر سی بیا بل پختنه هم تاسو نه وغه دا چې د غراتلون کې انتخابات چې تر سره کیږي د خ انتخابات تر سره کیدو لپاره د شفاف انتخابات تر سره کیدو لپاره او په دې خاطر چې خلک پکې ډیره برخه واخلي او په خا او داړمنه فضا کې تر سره شي او راتلونکي نظام چې لدې سره منځ کیږي یو شفاف نظام د خلکو د باور نظام یو خ مشروع نظام د دې لپاره باید څو شي عمومي وړاندې زمسدي.
من نه مغه ستونزې چې موږ دلته په وغه غږیږو دوستان ز فکر کوم دغه ستونزو په کومولو کې باید دغه محدود وختم چې دی باید هغه حداقل کارونه چې کولای شو که اصلاحات راوړل په کمیسون کې دی دا باید صورت ونیسي. کاندیدان باید خپل نقش ولوبي، مخصوصا دغه دوه کاندیدان چې اوس پاتې دي په کمپاین کې هغه اندېښنه چې دي چې انتخابات باید قومي نشي ډیر باید متوجه وسی، عامه پوهاوی باید په صحیح شکل باندې مخکې بوتل شي، امنیتي ارګانونه باید یو صلحامیز محیط رامنځته کړي د اشتراک لپاره د خلکو. نو که دغه ستونزې څومره مونږ کمو او ما عمره د خلکو ګډون پدې پروسه کې داډمن کولای شو، نو زه فکر کوم هر نهاد باید دغه کم وخت کې مچدي دوی ټول باید خپل ټولې هڅې وکړي چې ترسو اصلاحات راوړي.
بله مجده صاحب، تاسو نو وړاندې سده تاسو سره نظر لري په دې برخه کې چې خلک باید وهڅول شي چې ډیره برخه واخلي په انتخاباتو کې او شفاف انتخابات ترسره شي او دغه راز له امنیتي پلوه هم انتخابات ښه او قوي ترسره شي. خاص وړاندیز لري
یو خو هغه څلور مسلې چې ما ورته اشاره وکړه، هغه یو هغه امنیتي مسله وه چې باید د خلکو ته داډ ورکړل شي چې هغوی چې کوم سایتونو ته یا رای ورکولو ځایونو ته مراجعه کوي هلته د دوی ژوند د کوم ګواښ نه دی. دا مسله ډیره مهمه ده ځکه چې موږ په تېر انتخابات کې ولیدل چې په ځینو ځایونو کې د خلکو ګوتې پرې شوې، په ځینو ځایونو کې د خلکو غوږه وپزې. نو دا ور هغه ویره د خلکو سره شته دی، اوس باید دا مسله خلک ته داډ ورکړل شي چې دغه مشکل نه رامنځته کیږي او دې لپاره ضرورت دی چې امنیت په ټینګه ونیول شي. تر هغه وخته پورې چې دا کار نه وشي او خلک په دې داډمن نه وي، نو بیا زه فکر نه کوم چې خلک دې ته وهڅول شي چې لاړ شي او هلته بیا خپل رای وکاري. نو دا مسله هم ډېره مهمه ده. او له بلې خوا نو بله مسله هم چې زه فکر کوم چې په دې رابطه مهمه ده، هغه دا دی چې په هغه سیمو کې چې هلته تیر وخت په تیر دوره کې موږ د درغلي شاهدان وو، هلته باید سارون کې ډاره باید ډیر وي او دا سارون کې باید په خطو کې خپل وظیفه او خپل دند ترسره کی تر سوچ موږ مطمئن وو چې په غزاینو کې
بیا دا مشکل نه تکراری.
بله منوی سه ورسته پختنه تاسو نه کوم، تاسو د مجده صاحب اندخنیم او اوریدي او د غراز د سپینغر صاحبم چې په شفافیت باندې دوی ډیر ټینګار کوي او په سرنه باندې او په کمیشن کې د ځینو تغیراتو په برخه کې تاسو عمومي ډاټ خلکو ته صدا چې په عمومي توګه له هر پلوه کې لوجستیکي د تخنیکی د شفافیت لپاره ودا څومره چې تاسو کمیشن پورې دغه مسایل مربوطي انتخابات به څومره په شفاف ډول ترسره کړي او په ډاډه ډول
زیاده ټول هموطنانو اطمینان ورکوم، ډاډ ورکوم چې ښه امنیت زموږ امنیتي ارګانونه او بین المللي قوتونه ټینګ یو کې موږ په لوجستیکي او تخنیکی موضوعات چې زموږ په لاس کې دي موږ کاملا آماده یو چې موږ کولی شي چې په دا دو هفته کې موږ لرو یو ښه تبلیغاتی وکړو، اګاهي عامې چې ښه کاری وکړي موږ مطمئن یو چې انشاءالله یو ښه انتخابات او ټاکنو ولرو.
یعنی دا ډاډ ورکوي چې د دغه ځل د تقلب او درغلیو خبرې بیا په راتلونکو انتخاباتو کې نه وي؟
دا خو ډیره سخته موضوع ده چې موږ وایو چې هیڅ درغلی نه وي، خو بیا موږ کوشش وکړو چې دا ډیره محدوده.
بله ډیره مننه لخپلو درنو میلمنو، هر یو د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا له اجرایوي مسول جانداد سپینغر، د افغانستان د سیاسي چارو د کارپو وحید مجده، او د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له غړي فضل احمد مانوي څخه چې په دې بحث کې را سره برخه واخسته. کور ودان موفقه اوسئ.